سلامونه زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې روسیې په رسمي ډول په ماسکو کې د دوی د نوي سفیر نوماندي منلې ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف د یکشنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته په دې اړه یو یاداشت سپارلی دی. دا روښانه نه ده چې څوک به په روسیه کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شي، که څه هم روسیه د طالبانو له رژیم سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو لا تر اوسه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 14 پورې له ایران او پاکستانه له 104 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. له دې سره افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي افغانان او په ګاونډیو هېوادونو کې میشت افغان کډوال د ګڼو ننګونو خبره کوي. د افغانستان مشهوري سندرغاړي او د ښځو د حقونو فعالې آریانا سعید د دافباما د موسیقي نړیوال فستیوال څخه دوه جایزې ترلاسه کړې. آریانا سعید پرون ناوخته په خپل انسټاګرام پاڼه کې د جایزو اعلان وکړ او لیکلي دي نه یوازې د افغانستان د غوره هنرمندې د جایزې ترلاسه کول، بلکې د باما بشر دوستانه جایزه هم یو ویاړ دی چې زه به کلونه پرې ویاړم. هغې زیاته کړې په یاد فستیوال کې د افغانستان استازیتوب وکړ. دا فستیوال د شمې په ورځ د مې په 1 د جرمني په اوبرهاوسن کې نړۍ د ګڼو هنرمندانو په ګډون ترسره شو. د دافباما فستیوال د موسیقي نړیوال مراسم دي چې د مختلفو هیوادونو ملیتونو ژبو او د موسیقي د بیلابیلو سبکونو هنرمندان ستایي. او یوکرین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي دي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزاد اروپا رادیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. د اس بي یو د ادارې په خبره بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروش توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړي او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته اړولی دی. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې اوکراین د روسیې څلوېښت بم غورځوونکي الوتکې ویشتلې، 1 میلیارد ډالر زیان یې ور اړولی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې تېر یوه اونۍ افغانستان ته له پاکستان او ایران 104 زرو څخه زیات کسان راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ویلي په اسلام کې انسان غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. د خبرې ګڼ عکس العملونه پارولي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو همزه صفی ولستان اگزای د شفیق یار په تخنیکی همکاري خراغلاست ویم. رازو اول مطلب ته، اوکراین په یو بیساري اقدام سره د روسیې په څو سیمو د ډرون بریدونه کړي چې په پایله کې د روسیې تر څلوېښتو بم غورځوونکي الوتکې ویجاړې شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي ډرونونه په لرګینو صندوقونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې له خاورې دننه توغول شوي. د اوکراین د استخباراتو چارواکو د نوم د نښودلو په شرط د آزادې اروپا راډیو اوکراینی سرویس ته ویلي ممکن تر څلوېښتو پورې بم غورځوونکي الوتکې ویشتل شوي وي. اس بي یو وروسته په یو بیان کې هم وویل بریدونو د روسیې فدراسیون په اصلي اډو کې د ستراتیژیکو کروش توغندیو 34% لیږدونکي په نښه کړل او جامن شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان یې روسیې ته واړو. د ډرون په وسیله د عملیات د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین جسورانه بریدونه او د روسیې استخباراتي او پوځي ادارو ته یو لوی شرم ګڼل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټلګرام کې لیکلي چې د دغو عملیاتو لپاره 1.5 کال چمتووالی روانو. هغه زیاته کړې یوه واقعا ښه پایله او یوه لاسته راوړنه چې اوکراین په خپلواکه توګه رامنځته کړه. دا زموږ تر ټولو لرې عملیاتو. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښولی، خو د دغه هېواد د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په 5 سیمو مرمانسک، ارکوتسک، ایوانو، ریازان او امور کې هوایی اډې په نښه شوي چې په دوو کې څو الوتکو اور اخیستې. وزارت ادعا کړي چې په ایوانو، ریازان او امور سیمو کې بریدونه شنډ کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې ټلګرام چینلونو کې ګڼ شمېر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې ډرونونه له کانټینرونو وځي او په څو ځایونو تر لګېدو وروسته چاودنې او اور رامنځته کوي. د اوکراین د استخباراتو ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې ډرونونه پکې د پارک شوو توپولوف بم غورځوونکو الوتکو سره لګېږي او څو ویډیوګانې ښیي چې لوګي د څو اډو څخه پورته کېږي. د روسیې اوږد واټن ستراتیژیک بم غورځوونکو چې د اوکراین په وړاندې د هیواد په جګړه کې کلیدي رول لوبولی، د اوږد واټن کروس توغندي ویشتل چې د اوکراین د هوایي دفاع لحد څخه ډېر لوړ و. د روسیې د څو سیمو والیانو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو لیدل تایید کړي، که څه هم دوی په دې اړه تبصیر نه ده کړي چې آیا کومه الوتکه لګېدلې که څنګه. د راپورونو له مخې په شمال کې د مرمانسک او په مرکزي سیمه کې د ریازان په هوایي اډو او همدارنګه د سایبریا د ایرکوتسک په سیمه کې یوه اډه په نښه شوې چې د اوکراین له پولیس څخه 5200 کیلومتره لرې ده. د ایرکوتسک والي ایګور کوبزوفا ویلي دا لومړی ځل و چې په سیمه کې د اوکراین ډرون لیدل شوی. د اوکراین استخباراتي خدماتو هغه عکسونه هم خپاره کړي چې د یو ګودام دننه په لرګینو صندوقونو کې ډرونونه ښکاروي. د اوکراین د استخباراتو یو چارواکي چې د نوم د نښولو په شرط خبرې کولې وویل ډرونونه د دوی ادارې روسیې ته وړي دي. د لرګینو صندوقونو دړې له لرې لارې په اتومات ډول خلاصې شوي او بیا ډرونونه د برید په هدف ترې الوتلې دي. د ادارې ویلي د ډرون د عملیات چې د غنی جال نومېده د توپولوف 22 او توپولوف 95 جنګي جټ الوتکې او همدارنګه د ابرایوف 50A د لومړني خبرتیا الوتکې ویجاړې کړې. اخو بیا روسیې وړ مشمه په یو روزنیز مرکز په برید سره د اوکراین 2 سرتیري وژلې دي. د اوکراین د پیاده قواو قمندان میخایلو ډرابتی چې له پیژندل شوو جنګي قمندانانو دی د دې برید په غبرګون استعفا ورکړې. معلومه نه ده چې ولسمشر زیلنسکي به د هغه استعفا ومني کنه. اوکراین له روسیې سره د استانبول تر خبرو یو ورځ د مخه ډرون عملیات کړي. تمه ده د دوشنبې په ورځ د روسیې او اوکراین استازي د ترکیې په استانبول ښار کې د دویم دور خبرو لپاره سره کښېني. لا معلومه نه ده چې روسیه آیا تر دغو وروستیو بریدونو وروسته حاضرېږي چې له اوکراین سره خبرو ته کښېني که څنګه. د تېرې میاشتې خبرو لږ محسوس پرمختګ وکړ، خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې سلګونه جنګي بندیان تبادله کړي. د روسیې بریدونه په دې وروستیو کې هم ګړندې شوي او اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې موسکو ممکن د نوي برید لپاره چمتووالی ونیسي. زیلینسکي تېره اونۍ وویل روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې سومي ته نږدې شاوخوا 50,000 سرتیري ځای پر ځای کړي. اوکراینی چارواکو د سیمې د لسګونو ښارونو د تخلي امر هم کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شمیرې ښیي چې په تېر یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو د شمیر په پرتله له دوو چندو زیات دی چې له دې هېواده وتلي دي. IOM تېره ورځ د یو نوي راپور په خپرولو زیاته کړې چې د مې میاشتې له 13 تر 24 پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1,400 زیات کسان خپل هېواد ته ستانه شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هممهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM وروستۍ شمېرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هېواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 2025 کال د مې له 13 تر 24 پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 1,403 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 1,62 کسان له ایران او 3,24 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې د راستنېدونکو 83% له ایران په زور ایستل یا رد مړ شوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هغه مرستې چې کوم راډیوګانو کې اعلانونه کېدل چې کوم شی موږ ته ملاو نه سو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما ایران هستیم، برای فعلا دیپورت هم نشدیم. وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه ویستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي. نیول ډېر دي، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بېرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 8,000 کسان له افغانستانه وتلي چې 4.5% یې پاکستان او 4.3% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیايي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بدلې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان DTA پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری UNHCR 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان د خبره غلام دی او فردي ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیز پیغامو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کېږي او دغه شان یو شمېر رسنیو خپور کړی، د دې سربېره ویل شوي چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دغه غږیز پیغام کې چې د نجونو پر زده کړو لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت نه دی معلوم. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ایکس پاڼه هم د تازه خبرې خبرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وډاروي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم وایي د الله او انسان ترمنځ له مینې جوړه اړیکه د بندګۍ پر بنسټ ده او غلامي په اسلامي شریعت کې منع شوې ده.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه طالبان تمام آموزه
له بده مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي تر څو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کېږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمېر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمېر رسنیو هم خپرې کړي، ویلي چې د دیني عالمانو سره په یو ناسته کې کړي د دې څرګندونو سربېره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم بحث کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوې چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواکه توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او له علماو غوښتل شوې چې د فکري جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپله ایکس پاڼه د خالد حنفی غږیز پیغامونه خپاره کړي چې نوموړي په کویلې اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دا نه دی ویلي چې دغه ناسته کله او چیرې شوې، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبرې د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږۍ په یوه ناسته کې کړي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دیني عالم چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندګي ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
د اسلامي شریعت له مخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړه ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېرې دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې په کې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلې او ان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دی خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادي او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزې سره مخ کړي. د کابل د قلاچي سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثر مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق نده رسیدلی. تیرو ساحو که پایی تیتی دی لگولی دی ولی برق نده رسیدلی. خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بندی دی خلقو دیر مشکلات حل کیگی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې یو درشمه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې، ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجه یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند کندهار، اروزګان او زابر ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مندم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نورو پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 240 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو خوست ته. په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو څلور ورځینی پروګرام پیل شوی دی او د دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا څلور ورځنی روغتیایي پروګرام پیل کړ. د برنامه تابعیا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل،
د دې کمپ لپاره ناروغان د خوست د ټولو لری او نږدې سیمو څخه په مساویانه ډول انتخاب شوي دي. د ای بی ال شفا روغتون په دې کمپ کې شامل ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د ښو او معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعه شوې ده. زمونږ دا نهم پړاو وړیا کمپ دی چې په خوا څلور په ولسوالیو کې ترسره شوي او د همدې کمپ په ګډون پنځم دلته په ایوبی ال شفا روغتون کې ترسره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپلو امکاناتو د خپلو ناروغانو درملنه نشي کولی. دوی د ټولنې له شتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل،
دا په سلو کې 100% د خلکو ته مهم دی. سلو کې 100% ځکه چې په سلو کې بیا غریبون دي. په سلو کې دېس نه پره هغه گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي، یا دوه روپۍ خو ډېر لري خبر جواز د ژوند ته کړم، یعنې په خپله ولا کې دوه 5 روپۍ اړتیا راځي. اني نن دغه ته پرتر کوی خدای د خلکو سره وکړي روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي، بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل،
یو وخت زما یادېږي چې یوې کنولې دپاره به موږ ګاونډۍ هیوادو ته تللو چې یوه کنوله به م تېروله. اوس د سی ټي سکین، ایم آر آی، انجیوګرافي، انجیوپلاستي چې د دنیا پرمختللي معاینات دي، پرمختللي وسایل دي په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نورې پرمختللي کړو.
یاد دیوی د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله د روان زیږدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوالې مرستې بیرته به حال نشي، له 200 ډیر نور روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې دا خبر په خپله ایکس پاڼه کې د مې د یو دیرشمې ورځې په مناسبت خپور کړی و. د مې یو دیرشمه په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ وه. د سګرټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. که څوک تنباکو استعمالوي او سرطان نه شي، د نورو څه ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالي کنه. معمولا یا به د سګرټو یا څلاند لارې څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د حنجرې او دغسې د مرایو معدې سرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه امفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا په طبابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت د شکر ناروغی ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکه بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګرټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګرټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت اغیز پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګرټ پرېښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې، د وروستیو زیانونو مخه نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي، هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګرټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي، په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخواني، مثلا یو چا لس کله سګرټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګرټ څکول وغځوي، دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګرټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل. اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګرټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګرټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګرټو غوندې. یعنی هیڅ ډول دغه نه دي، یا دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پرې روږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته، او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نه شي پرېښودی؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړدی کېږي. په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګرټ پرېږدي، بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټیپونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي، او د سګریټ یا نسوارو د نڅ کولو په وجه هغه کمخ چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پې جبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي. دا یو مسله ده. او بل مسله چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغدېدا زیات نقش لري په کې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدې شوی وي او ځان ناکرار احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل هر عادت دام یو عادت
ده.
حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي، یا په شونډو باندې څنګه ږدي، یا د سګریټ څکولو په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلېږي چې بیا پریښوولی سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پریښودلو له خطره، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې په کابل کې په اړه او درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پریږدي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته ننوځي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
ازادي ملما د دې ونی خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایلکو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخکې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې؟ بیا براشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاره ورسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانه یو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې به چون موږ د ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زخپل ام گوهار تا چیر ما پا انگو که البته هلته خو زخو زیگیدل افغانستان کیم خو کچنیواله می لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دا لارو به م آبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و اتمو کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر خکې سبزده او خلق ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر خ په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما دوره تیریدل او کم کتابونو فکر کوم چې دولسو کا اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخسکو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناستو خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به م ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاور په پاور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول در ته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغې دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هم و، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت کې یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه، یا فرهاد او شیرینه، یا اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه عمره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د دې نور کسان دومره ډیر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورمه چې ساحر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و. یو خدا چې ډیر وخت هم پلار سره تیرو هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل به مونږ خو هم سحر لخوا درس و هم هم دینی درس ویلې هم بله ماسپخین لخوا په کور کې مونږ ډیر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا کړو. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده. خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کس به ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کې هغه به یو رقم وي خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ؟ ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس بری زیات شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ساتل وسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند م چیرته خورو کما لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دس جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیر مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو په 300 500 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي شاید نوم به تاسو اورېدلې خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعیا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څنګه
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، د ساینسي ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هیله د ازادي راډیو د ملما دی اونۍ خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پی غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی